افغانستان د دفاع وزارت وی په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد د مبارزه او جنگ د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو تروریستي او وسلوالو ډلو. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې له لوږې سره د مقابلې لپاره د مرستې غوښتنه کړې او د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې د لوړېدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې او ورسره په روغتیایي ګواښونو کې هم زیاتوالی راغلی. دوستانو ستړي مشي د ساتي رډيو په یو بل خبرونه کې محرکلی کو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو پیل لا خبرونه کو. د ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د القاعده شبکې یو غړی او څو نور تورن کسان نیولي دي. او د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو له مخې کلني پوځي تمرینات هم زیات کړي دي. دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ځانګړې کمیټې له اوږدو بحثونو او څېړنو وروسته د ولسی جرګې لپاره د 450 احتمالي کاندیدانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړه.
ده نفر حذف داریم، 13 نفر اختاری عادی.
خغلی اریایی ویل از کسان لرو چی لست خیستل شوی، دیار لسو کسانو تا عادی اختارونه و 15 کسانو تا جدی اختارونه ورکل شوی، 15 کسانو تا توصیه شوی و ده شکایتونو یو ویشت موارد رد شوی. خغلی اریایی ده اغا کسان نمونه یاد نکلل چی ده کاندیدانو لو روستی فهرست خیستل شوی و ویل چی ده نور و احتمالی کاندیدانو پر برخلیک هم کار روانده او در اطلون که اونه ترپای با ده ولسی جرگی ده انتخاباتو ده کاندیدانو روسته لست انتخاباتو خپلواک کمی سنتا وسپارل شی. دا غذایی مواد لوی شرکت سودکسو چارواکی وایي چې په افغانستان کې د دې شرکت د درې وغړو وژنې سخت ټکان ورکړي. سودکسو چې مرکزی په فرانسه کې دی او په افغانستان کې 213 کارکونکو لري تایید کړي چې درې کارکونکو چې یو د هند، دویم د مالیزیا او دریم د مقتونی اتباو په کابل کې وشل شوي دي. پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې درې تنه بهرنیان لومړی تښتول شوي او وروسته یې مړي دا کابل په مسئی ولسوالی کې موندل شوی دی. تر اوسه پورې دا دی وښنې انګیزه نه ده څرګنده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د القاعده شبکې یو غړی او څو نور تورن کسان نیولي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د القاعده شبکې غړی رحمت الله او څلور ملګري د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د ملي امنیت د ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي. خبر پاڼه د ملي امنیت د چارواکو په حواله وایي چې د نوموړي نیول کېدو سره په جلال آباد ښار کې د ګڼ شمېر تروریستي حملو مخنیوی شوی، خو په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په کندز ولایت کې دوه میرمنې د یو نارینه په قتل او د یو بل په ټپي کېدو تورنې دي نیول شوې. د کندز امنیې قمندانې ویان انعام الدین رحماني ازادي رډیو ته وویل چې دغه دوه میرمنو دوه ورونه د عیاشۍ لپاره د تخار ولایت فرخار ولسوالۍ ته بیولي وو او هلته یو وژلې او دوهم یې ټپي کړی دی. دوی دوه میرمنې چې د یوې کورنۍ غړي دي د دوو ورونو په قتل او ټپي کولو کې لاس درلود، خو له نیکمرغه دوی د کندوز د امنیي قمندانۍ د کارکوونکو لخوا نیول شوي دي. پولیسو په دې اړه لومړني تحقیقات پیل کړي. ښاغلي رحماني زیاته کړه چې تورنو میرمنو پولیسو ته په خپلو اعترافونو کې ویلي چې وژل شوی کس د نشې له کبله په سیند کې ډوب شو او دوی د پیښې د پټولو لپاره غوښتل چې د هغه 12 کلن ورور هم ووژني، خو هغه وتښتید. د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو له مخې کلني پوځي تمرینات هم زیات کړي. امریکایي چارواکو په دې اړه معلومات پرون رویټرز خبري اژانس ته ورکړل. یو امریکایي چارواکي چې نوی غوښتل نومې واخیستل شي ویلي دي د ایران په تمریناتو کې له سلو زیاتې سمندري وسایط او له هغه ډلې کوچنیو کښتیو ګډون کړی. یو بل امریکایي چارواکي هم ویل چې دا پوځي تمرینات په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. تهران د هغه پریکړې له کابله سخت غوسه شوی چې امریکا له پیاوړي قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې ووتل او پر دې هیواد یې نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه د قمندانۍ لخوا د چهارشنبې په ورځ وویل شول د هرمز په تنګي کې چې د بېلابېلو هیوادونو د تیلوړونکو کښتیو د تګ راتګ لاره ده، د ایران پوځي فعالیتونه زیات شوي دي. د امریکا د استخباراتي او امنیتي ادارو مشان وایي روسیه اوس هم د امریکا پر ضد له بېلابېلو تګلارو کار اخلي څو په ټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي. دوی زیاتوي چې دوی اوس هم د امریکا د انتخاباتو د امنیت له پلوه اندېښمن دي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان کوټس د پنجشنبې په ورځ د استخباراتي ادارو د مشرانو له غونډې وروسته په سپینه ماڼۍ کې یوې شریکې خبري غونډې ته وویل د روسیې لخوا د پیغامونو په وسیله پراخ کمپاین لا هم روان دی څو امریکا کمزوري کړي او نفاق پکې واچوي. ښاغلي کوټس وویل چې د امریکا استخباراتي ادارې په 2000 کال کې د کانګرس او ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره اندېښنه لري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسټین نیلسن هم په ګډه خبري غونډه کې ورته څرګندونې وکړي. دوی زموږ ډیموکراسي تر برید لاندې ده. آزاد او عادلانه انتخابات زموږ د ډیموکراسۍ د معیار تیږې دي او ښکاره خبره ده چې دا ارزښتونه زموږ د دښمنانو لخوا په نښه شوي دي، هغه دښمنانو لخوا چې غواړي تفرقه واچوي او زموږ د ژوند طریقه زیانمنه کړي. د امریکا د استخباراتو د ادارو مشرانو پرونۍ غونډه ناڅاپي وه چې د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا FBI مشر کریسټوفر واریو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم پکې ګډون کړی و. دا ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنجشنبې په ورځ وویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا پایل په لړ کې د دې هیواد د جګړې ټول لوري د سپتمبر په 6 نیټه جنوا ته د خبرو اترو لپاره ورغواړي. یمن چې د عربي نړۍ تر ټولو بېوزله هیواد دی، له تیرو 4 کلونو راهیسې د سعودي د ملاتړ لرونکي حکومت او د ایران د ملاتړ لرونکي اوسي اغیانو ترمنځ د ویجاړونکي کورنۍ جګړې شاهد دی. دا جګړه چې ډېر کله ورته د ایران او سعودي ترمنځ د نیابتي جګړې په نظر کتل کېږي، تر اوسه پورې پکې تر 10 زیات کسان وژل شوي او 8 میلیونه وګړي له لوږې سره مخ کړي. ملګرو ملتونو د یمن بحران د نړۍ بدترین بشري ناورین بللې. او د اپل د ټکنالوژۍ د لوی شرکت ارزښت په بازار کې له 1 ټریلیون یعنی زر میلیارد ډالرو څخه واوښت. پرون د اګست په 2 نیټه د اپل د هرې ونډې بیه له 200 ډالرو واوښت او له دې سره په مارکیټ کې د اپل شرکت ټول ارزښت لومړي ځل لپاره له 1 ټریلیون ډالرو پورته شو. د اپل د ونډو بیه چې خرڅلاوې په 1980 کال کې پیل شو په 50,000 لوړه شوې ده. په 1990 کال کې د هرې ونډې بیه 1 ډالر وه. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو وسلوالو او تروریستي ډلو. د ملګرو ملتونو له هغې غوښتنې مو هم خبروو چې د افغانستان په شمول یې په نړۍ کې له لوږې سره د مخ وګړو لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. دا به مو واورئ چې د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې د لوړېدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې او ورسره په روغتیایي ګواښونو کې زیاتوالی راغلی دی. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه به هم در واورو. د اونیزو پروګرامونو څخه به واورئ چې د کور کلی پروګرام لرو او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ته ادارې مشترک پروګرام هم له یاده مباسئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو تروریستي ډلو. د طالبانو د سرچینو له قوله ویل شوي چې دې ډلې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره پراخ عملیات پلان کړي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه به ټولې ترهګرې ډلې له توپیر پرته سپي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
وروسته له دې چې د وسلوالو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره د پراخو عملیاتو د پلان خبر ورکړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش او نورو تروریستي ډلو له منځه وړل د افغان ځواکونو دنده ده. په روانه اونۍ کې د هیواد په شمال کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدې او شاوخوا 250 جنګیالي او مشران یې په سیمه کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو او داعش ترمنځ خپلمنځي اختلافونه شته، خو دی زیاتوي چې د هیواد ملي دفاعي ځواکونه به ټولې تروریستي ډلې بې توپیره په نښه کړي او له منځه به یې یوسي.
د افغانستان ملي اردو، د افغانستان د ملي حاکمیت، ملي شتمنی او د افغانستان د جغرافیا نه دفاع کړي. دهشتګرو ګروپو چې د دوی په منځ کې هر موضوع سیده مون مخالفت کیږي، د دوی الاسته بیا مونږ خپل مبارزه او خپل عملیات سر ته رسو.
د طالبانو یو مهم چارواکي افغان اسلامي اژانس ته ویلي دي چې دوی د داعش ډلې حرکت له پیله څارل، خو وروسته له دې چې د ملکي وګړو پر ضد د هغو جنایتونه اوج ته ورسېدل نو دوی د جدي اقدام پریکړه وکړه. د راپورونو له مخې د داعش ډلې وسلوال اوس مهال د ننګرهار ولایت د شینوارو او همدارز د بټیکوټ او روداتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي. د طالبانو یو چارواکي چې مخکې یادونه وشوه له افغان اسلامي اژانس سره په مرکه کې ادعا کړې چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره یې پراخ پلان جوړ کړی او په دې ترڅ کې له کندهار، هلمند، اروزګان او نورو ولایتونو څخه د دوی سلګونه جنګیالي دې ولایت ته رسېدلي دي. د دفاع وزارت ویان ښاغلی رادمنش وایي چې په ګڼ شمېر سیمو کې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي.
همدا اوس په افغانستان کې یولس عملیات په لس ولایتو کې ادامه لري. د افغانستان ملي حاکمیت او ملي شتمنی او د افغانستان د خلکو ژوند همیشه چې مونږ خپل عملیات سرته رسولې د مونږ په اوله کرښه شمېرل کېږي.
داعش ډله په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې لپر لپسې ماتو وروسته په افغانستان کې راڅرګنده شوه. د دې ډلې وسلوالو د راپورونو له مخې لومړی په اروزګان کې او وروسته د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او خوالي په برخه کې د عمران خان د خبرو حال کړی کوي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې تر بری وروسته په خپل لومړی غیر رسمي وینا کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. اکرام الله اکرامي په اړه رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه یو شمیر ملي سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې د عمران خان د ورستیو څرګندونو په اړه خوښي څرګندوي او وایي چې باید دغه څرګندونې عملی بڼه غوره کړي او په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د سیاست ښکار نشي. د دغه خونې د عامل پلاوي رئیس نقیب الله صافی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې سیاستونو خړې پړې کړې وي، خو د په خبره د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د عمران خان لبري وروسته اوس د هیله زیاته ده چې عمران خان د نوې پالیسۍ لمخې هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو کې خواله راشي.
او د عمران خان دغه وروستۍ څرګندونې مونږ په دې ته هرکلی وایو. انشاءالله چې د عمران خان دا څرګندونې یو ښه اړخو نیسي او که چېرته عملي شکل ولري نو دا به د افغانستان او پاکستان تجارت کې یو نوی پرمختګ.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لبري وروسته په خپلې لومړنۍ غیر رسمي وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. عمران خان دغه شان په خپلو دې خبرو کې دا هم ویلي چې پخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 2.5 تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسېده، خو په خبره اوس دغه راکړه ورکړه 500 میلیونه ډالرو ته راښکته شوې ده. له دې وړاندې یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو د جوړونې او د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د رغولو په هدف هلې ځلې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحم الدین آغا هم د عمران خان د روسیې سرګندونو په اړه خوشبيني ښیي، خو وایي ویره داده چې یو وار بیا د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې د سیاست قرباني نشي.
زه دې خوشبينه يم او هیله من يم چې د عمران خان د خبرې د عمل جامه واغوندي او هغه تجار او د افغانستان د تجارت او اقتصاد په اړه کوم مشکل موجود دی یا موجود وو هغه عام تام حال سي خدای دې کې د عمل جامه واغوندي او اقتصاد بیا د سیاست قرباني نه.
حاجی آغا وای چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به سوداګریزي اړیکې هغه مهال پراختیا ومومي چې پاکستان د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې هوارې کړي. د پوینا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې د کمیدو ډیر زیان د افغانستان په پرتله پاکستان ته رسیدلې ده.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې له لوږې سره د مقابلې لپاره د مرستې غوښتنه کړې. دا اداره وایي چې په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې وچکالۍ خلک له سختې لوږې سره مخ کړي. عصمت ساروانې په اړه رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا فاو د چهارشنبې په ورځ د نړۍ تر ټولو په بېوزلو هیوادونو لکه افغانستان، سوریه او سودان کې له وږو سره د مرستې لپاره د 120 میلیون ډالرو غوښتنه وکړه. فاو چې مرکزی په روم کې دی په یوه خبر پاڼه کې ویلي د روان 2014 میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د وضعیت د لا خرابېدو خطر شته او دا وضعیت د اغیزمن شویو سیمو حالات لا خرابوي. د دې ادارې په وینا په افغانستان، سودان او سوریه کې وچکالۍ، په بنګلادیش کې سختو ورشتونو، د منځنۍ افریقا په جمهوریت کې جګړو، په هیټي کې توپانونو او په عراق، میانمار او ساحل کې د حاصلاتو کموالي په دغو هیوادونو کې اضطراري مرستو ته اړتیا پیدا کړې ده. فاو ویلي چې د دغو ستونزو لپاره 120 میلیون ډالرو ته اړتیا ده، څو د کال په پاتې شپږو میاشتو کې 3 میلیونه او 6 لکه تنو ته خوراکي مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د اداره هم همداراز وایي چې په نړۍ کې د 3.5 میلیون تنو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هغو 1 میلیارد ډالرو چې د کال په پیل کې یې غوښتي وې تر 10% لږې ترلاسه کړي دي. سږکال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د وچکالۍ له کبله ډیر خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي. په یو شمېر سیمو کې د مالدارو رمې ضایع شوي او ډیر ماشومان په سوی تغذیه یا خوارځواکۍ اخته شوي دي. د هلمند په بوس روغتون کې د عاجلو پیښو د څانګې مسؤول ډاکټر فضل حاجی زیارمل وایي سږکال د تیر کال په پرتله د هغو ماشومانو چې په سوی تغذیه مبتلا شوي شمېر په سلو کې ډیر زیات دی.
د 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې موږ ټوټل 1550 د سوی تغذیه مردان په شفاخانه کې بستر کړي وو چې دا فیصدي په 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 10% زیاته شوې ده. یعنې په دې کال کې د لومړیو شپږو میاشتو ارقام د موږ 2016 مرزان دي چې موږ په سوی تغذیه وخت کې بستر کړي دي.
د بستر شویو ماشومانو په منځ کې داسې هم شته چې له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته د دریم ځل لپاره بستر شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي پیسې به په اغیزمن شویو هیوادونو کې د حاصلاتو او تخمونو د کیفیت په ښه کولو، زراعتي وسایلو، د څارویو په خوړو، واکسیناسیون او د اوبو لګولو د سیستمونو په ترمیمولو ولګوي.
دوستانو د خبرونې په دوهمه نمایي کې له هلمند څخه هم ورته یو رپورټ لرو چیرې چې د ماشومانو د سوی تغذیه یا خوارځواکۍ پیښې زیاتې شوې دي. خو زو کونړ ته په کونړ کې هغه کروندګر چې وچکالۍ ځپلې دي د حکومت لخوا ورسره مرسته شوې ده. په دې اړه به له روحلانورې نه تفصیل واورو.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبې په ورځ په سرکانو کې ازادي راډیو ته وویل په تیر ژمي او پسرلي کې د بارانونو د نشتوالي له امله د زرګونو دهقانانو کښتونه سوځېدلي او خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي، نو ځکه یې ورته د مرستو غوښتنه وکړه او مرکزی حکومت هم زیانمنو شوو کسانو ته د غنمو کومک راولېږلو.
د الله شکر ادا کوم چې دغو دوستانو سره دغو ورونو عزیزانو سره ټول کونړ کې هغه کورنۍ چې وچکالۍ ځپلې هغه کورنۍ چې سیلابونو ځپلې دي او هغه کورنۍ چې د دې وطن د دفاع په لار کې قرباني ورکړې دي، معلول او شهید دي. لړۍ مو د سرکارنو نه پیل کړه چې سرکارنی هغه زیاته برخه د وچکالۍ ځپلې دي، نو په دې برخه کې نن هغه د په سرکارنو کې دا کومکونه چې د هرې کورنۍ سره کېږي انشاءالله دا لړۍ به د سرکارنو نه شروع سوه او ټولو ولسوالیو ته به غځېږي او په ټولو ولسوالیو کې به انشاءالله دغه مستحقو کورنیو ته توضیح کېږي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر انعام الله ساپي د وچکالۍ ځپلو کورنیو د شمیر په اړه وویل.
په کونړ کې کاملا 6300 هکتار ازمکه د خشکۍ د عمله تخریب شوی و. خلک ډیر متضرر وو. یو خدای چې کونړ کې ازمکه ډیره کم ده، نو په دې وجه باندې اسیب ولسونو ډیر زیات لیدلې ده. په دې وانه په دې خاطر منګه دغه 1500 اداري واحدونو افتتاح عمدلته وکړه. 100 کیلو غنم یو وګړی ته، یو دیقان ته د طرزالعمل مطابق 9203 دیقانانو ته توزیع.
څو تنه بزګر چې مرسته شوي مواد یې ترلاسه کړي وایي
نن ورځ چې کومې مرستې د دولت د خوانه پیل شولې، دا زموږ د بېوزله ولسونو لپاره یو نیک اقدام دی، او دغه مرستې د خپل غریب ولس لپاره یو ښه پیل ګڼو، او آینده لپاره هم د خپل ولسونو لپاره دغه دولتي مرستې غوښتونکي یو.
دا چې موږ سره په دې وچکالۍ کې د حکومت دومره مرستې وکړي، د دې نه ډېره سخته مننه کوو. زموږ ډېر یو مهربان حکومت دی، ځکه چې دا کم زمنګ ستونزو ټولو ستونزو ته ګوري، او دغه ستونزو په حال کې موږ سره کومک کوي. موږ د حکومت نه په دې خبره باندې ډېر زیاته مننه کوو. موږ د حکومت یو حکومت موږ دې موږ د حکومت ته ملاتړ یو.
مزګه مې شوی و باران نو شوی، او حکومت کوت مهربانه شو او دا دغه راکو خوشاله خلل او سکو ګډیر ته خوشاله.
بسګری مات امرسته مې خپل واغسله د حکومت مننه کوم، او د نور همګری په هیله دا دې خطر او شولې کلی و دا هی بدن مې موږ حکومت دا مرسته وکړه. مرسته واغسله د مرسته ډیر خسر غوړ مزګه چې موږ هغه مشکلات ولید حکومت راغله، او ډیر همګری موږ سکلی دا
د یدونی ورده چې د جمی پر مهال د بارانونو د نشټوالي په وجه په لاله مکه کرل شوی کښتونه د دې قانون وسوځیدل، او کله چې په آباد زموکو کې ولاړ فصل ریبلو او ګټه خستلو ته تیار شو، پرې لس ورځې پر لپسې باران نه وشول. د غنمو دانو ترڅنګ د څارویو خوراک هم له کاره وستلو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
څو معتبره نړیوالو رسنیو افغان دولت ته د داعش د څه باندې 2500 جنګیالیو په تسلیمۍ مقالې لیکلي دي. نیوزویک مجلې لیکلي افغان او امریکایي ځواکونه چې له داعش سره په جنګ بوختي، طالبانو یې په جوزیان کې لږ لاس ورسپک کړی. مجلې د جوزیان ولایت د چارواکو په حواله ویلي چې د داعش ډلې تسلیمي ډیره مهمه وه، ځکه د تسلیم شویو جنګیالیو شمیر ډیر وو، او هر یو خپله وسله هم دولت ته سپارلې. په دوام کې راغلي داعش چې اوس یې ښایي شمیر 2000 ته رسیږي، په دې وروستیو کې څو مرګونی بریدونه وکړل. د نیوزویک په لیکنه امریکایي چارواکو اندېښنه درلوده چې له عراق او سوریه تښتیدلي داعش جنګیالي به افغانستان ته لاړ شي او جنګ ته به دوام ورکړي. دې مجلې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د لسو ورځو مخکې خبرې راخیستي چې ویلي وو د طالبانو او داعش له جنګه خبر دی، او دا کار هڅوي ځکه د ده په خبره داعش باید له منځه لاړ شي. نیویارک ټایمز رسپانې په دې اړه لیکلي چې له طالبانو سره په جوزجان کې دوه ورځنی جنګ داعشیان اړ کړل چې افغان دولت ته تسلیم شي. ورسپانې دا تسلیمي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې نابودی یاد کړی ده. نیویارک ټایمز ورسپانې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې د داعش ډلې 123 غړي ژوندې نیولي، او د برخلیک په اړه به د خبره د طالبانو پوځي محکمه پریکړه وکړي. د داعش د یو قمندان په خبره د هغو کسانو په ډله کې چې افغان دولت ته تسلیم شوي دي 25 تر 30 کسان بهرنیان دي چې ډیری د منځنۍ آسیا د هیوادونو تابعیت لري. نیویارک ټایمز ورسپانې د جوزجان د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې د رئیس مولوي عبدالحی حیات په حواله لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو شاوخوا 2000 وسلوال کسان له بیلابیلو ولایتونو آن هلمند جوزجان ته تللي څو له داعش سره جنگ وکړي. ورسپانه په جوزجان کې د داعش ډلې د 200 کسیزې ډلې د قومندان مفتي نعمت الله په اړه لیکي چې د یو وخت د طالبانو قومندان هم پاتې شوی، او اوس چې دولت ته تسلیم شو په جوزجان کې د داعش د یوې ډلې مشري په غاړه درلوده. هغه نیویارک ټایمز ته ویلي که له دولت سره یو ځای کېدل ګډوډ شي په خپل ښه پوهیږي چې څه وکړي. خو ورسپانې لیکلي چې مفتي نعمت الله او ملګري د افغان دولت میلمانه نه دي، بلکې بندیانې دي چې په تیرو وختونو کې د خلکو سرونه پرې کړي او ماشومان یې جنگ ته مجبوره کړي دي.
لوړ ورول ولور په ټول افغانستان کې وستون زده، خو په غزنی کې بیا زرګونه ځوانان اړ کړي چې خپل کور کلی پرېږدي، او دی ولور د ګټلو لپاره سخت لارې د مسافرۍ خپلې کړي. حبیب الله تاثیر دغلته د لوړ ولور څخه د ځوانانو ستونزې را سره شریکوي.
غزنی څخه په لسګونه زره ځوانان د خپل عزت خوندي کولو په مخه نورو هیوادونو ته په مسافرۍ پسې ځي تر څو د پلار پر کور کوژده کړې نجلۍ راواده کړي. خو دا چې دغه ځوانان په کلونو کلونو په ولور ګټلو پسې له کوره تللي وي، نو وایي چې ځینې په خالي لاس، ځینې په نشهیي توکو روږدي، او څه برخه یې د ناوې د ولور له پره کولو څخه وروسته خپلو کورنو ته راځي، او ځینې نور یې په دریابونو کې د ماهیانو خوراک کېږي. سمیع الله چې د ولور د ګټلو په مخه له هیواد تللی راغلی او بیا روان دی وایي سخت کړاونه یې ګاللی دي.
زه یو وار مخکې ایران ته ولاړم، بیا دېرته د ایران حکومت زه بېرته راواړولم، بېرته افغانستان ته راواړولم. اوس مې بیا نیت کړی سي وایې بیا ایران ته ولاړ سم، بېکاري ده، ما کوزده کړې ده، نو اوس غواړم سي ورور وګټم. نو زه به تر وخته پورې په مسافرۍ کې یم تر څو پرې ما دا ورور نه وي ګټلی.
که سمې ولاده ولور په ګټلو پسې بیا له خپله کوره روان دی، نو په غزنی کې د ځوانانو امیر عبدالاحد مرجان خیل وایي دا وخت یوازې د غزنی ولایت تر یو نیم لک زیات ځوانان له کوژدې کولو څخه وروسته د زیات ولور د ګټلو په مخه نورو هیوادونو ته تللي دي.
په افغانستان کې ولور د ځوانانو لپاره یوه ټولنیزه ستونزه ده. د افغانستان بیا خصوصا د غزنی ولایت له یو نیمو لکو نه تر دوه لکو ځوانان تقریبا چې موږ مسافر دي په نورو هیوادو کې، دوی د نورو ستونزو تر څنګ یوه ستونزه هم ولور ده.
دا چې دغه کار د کمیلموی او خور لور ته حق نه ورکول بلل کېږي، نو قدرت الله نرمیوال وایي مخورین او قومي مشران دي د ولور په کمولو کې خپله ونډه واخلي تر څو ځوانان له مسافرۍ څخه رامنې او خوشحاله ژوند تیر کړي.
دا ډېره ستره اجتماعي ستونزه ده. دا ستونزې سپار ډول کېږي، دا باید هم سي، دا باید دې کې قومي مخور کومې پرېکړې څه کړې دي د ولور د کمښت دي چې باید ولور کم سي. د هغو په اړه باندې باید دوی خپلې پرېکړې خلکو باندې عملي کړي تر څو راتلونکي کې د موږ ځوانان له دغه صفت مرغیو څخه راوژغورل سي.
که څه هم چې د پښتنو غلجیو د قوم ډېری قبیلو د مناسب ولور ټاکلو تړونونه کړي دي، خو ډېری کسان وایي چې بیا هم زیات خلک په دغه تړونونو عمل نه کوي او تر ټاکلي ولور څو چنده زیات ولور اخلي چې دا د ځوانانو لپاره له کوره په مسافرۍ پسې د تللو سبب جوړیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې هوا ډیره توده شوې ده چې د تودوخې له کبله روغتیایي اندېښنې زیاتې شوې. احمد تکلی پاړه رپورټ لري.
د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې درجه 30 ته رسیدلې ده. د ایټالیا په مرکز او شمال کې خلکو ته جدي خبرداری ورکړل شوی او تودوخې د روم، فلورانس او وینس په څیر ښارونو کې خلکو ته روغتیایي ګواښونه زیات کړي دي. د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په ایټالیا کې تودې هوا د دې هیواد په 30 ښارونو کې 30,880 کسان ووژل، خو تمه ده چې د روانې اونۍ په پای کې به بارانونه او ورسره تالنده او برېښنا توده هوا یو څه ماته کړي. ویل کېږي چې په پرتګال کې په بېساري ډول د تودوخې زیاتېدو د ځنګلونو د سوځېدو خطر زیات کړی دی. په 2018 کال کې په پرتګال کې د تودوخې په نتیجه کې 114 کسان مړه شول او د دې مصیبت په نتیجه کې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر استعفا ته اړ شو. په یونان کې تیره میاشت د اور لګېدو په بېلابېلو پیښو کې چې علت یې د هوا تودوخه بلل شوې ده 90 کسان مړه شول. په جرمنی کې د سیندونو اوبه کمې شوې دي. د جرمنی په ختیځ ایالت ساکسن انهالت کې د تودوخې له کبله یوه بله خطرناکه ستونزه رامنځته شوې ده. په دې ایالت کې د البه سین چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د پخواني شوروي اتحاد او جرمني پوځونو خپلې وسلې او بمونه پکې ډوب کړل، بې اوبو شوی او همغه وسلې او بمونه د خټو له لاندې راوتلې او د خلکو ژوند ته ګواښ کوي. د جرمني پولیسو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډول ماینونو او تجهیزاتو د لیدو په صورت کې دی له هغو لرې شي او امنیتي چارواکو ته د خبر ورکړي. پولیسو څو اونۍ مخکې په دې ځای کې اوبو ته نږدې د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت 24 پوځي تجهیزات وموندل او اوس مسلکي کسان د هغو په شنډولو لګیا دي. د هوا تودوخه یوازې اروپایي هیوادونه نه ګواښي بلکې ټوله نړۍ له ستونزو سره مخامخ کړي. د ټامس رویټرز بنسټ چې مرکز یې په لندن کې دی اټکل کوي چې د تودوخې د درجې لوړېدل ښایي د بېوزلو هیوادونو اقتصاد په اوږد مهال کې سخت زیانمن کړي. دا ټولنه وایي افریقایي او آسیایي هیوادونه ښایي ونه شي کړی چې په راتلونکو 150 کلونو کې د کارګرانو لپاره د کار وړ شرایط برابر کړي. رویټرز وایي هغه کارګران چې د کرنې، قانونو، صنایعو او د تیلو او ګاز د تولید په برخو کې کار کوي ښایي دومره توان ونه لري چې د تودوخې په دومره لوړه درجه کې کار ته دوام ورکړي، نو ځکه به په دې هیوادونو کې د کار په ظرفیت کې د پام وړ کموالی راشي.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې ده. دا خبره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون په کابل کې کړې. د غذایی موادو د لوی شرکت سوډیکس چارواکي وایي چې په افغانستان کې د دې شرکت د دریو غړو وشنې سخت ټکان ورکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي د القاعده شبکې د یو غړي او یو شمېر نورو تورونو کسانو د نیولو خبر ورکړي. په کندز ولایت کې دوه مېرمنې د یو نارینه په قتل او د یو بل په ټپي کول د ټپي کېدو په تور نیول شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو ای باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو له مخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي دي. د امریکا استخباراتي او امنیتي ادارو مشان وایي روسیه اوس هم د امریکا پر ضد له بېلابېلو تګلارو کار اخلي څو په ټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي او زیاتوي چې دوی اوس هم د امریکا د انتخاباتو د امنیت له پلوه اندېښمن دي. او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنځشنبې په ورځ وویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا پایل په لړ کې د دې هیواد د جګړې ښکېل لوري د سپتمبر په 6 نیټه جنوا ته د خبرو اترو لپاره وروغښتې دي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو او کور کلی واورئ، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په هلمند کې د ماشومانو د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې پیښې زیاتې شوې. په بست روغتون کې ګڼې ښځې د ماشومانو درملنې لپاره ورغلي او شمېر یې ورځ تر بلې زیاتېږي. الیاس دایی د بست روغتون له خوارځواکۍ زواکی سره د مبارزې برخې ته ورغلی او دا تفصیلي رپورټ یې جوړ کړی چې اوري.
د بست روغتون د دوهم منزل د وارد ژړې دروازې ته د ناروغ ماشومان یو شمېر راغلي کسان ولاړ دي. په دهلیز کې د میکروب ضد دوا او ډیټول اوبه دي. په یوه نسبت لوی وطاق کې د 15 شاوخوا کې ماشومان بستر دي او په رنګ رنګ جامو کې ناستو میندې زموږ د ورتګ سره په مخونو پوړنی راکشوي. د بست روغتون ډاکټران وایي په خوارځواکۍ اخته ماشومان اکثره د مرکزي ولسوالیو او ښار ته د نږدې سیمو دي. د لرې ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي په ولسوالیو کې د موجودو ناامنیو او خرابو لارو له امله لښکرګا ته نشي راتللی. په بست روغتون کې د عجلو پیښو د وارد یا څانګې مسؤل ډاکټر فضل هادي زیارمل وایي په هغه ماشومانو کې چې د خوارځواکۍ له امله دوی ته مراجعه کوي د تیر میلادي کال په نسبت 1.5 زیاتوالی راغلی دی.
د 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې موږ ټوټل 1550 د سوې تغذیې مخزن په شفاخانه کې بستر کړی وو چې دا فیصدي په 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 10% زیاته شوې ده. یعنې په دې کال کې د لومړیو شپږو میاشتو ارقام د موږ 2016 مخزن دي چې موږ په سوې تغذیې وخت کې بستر کړی دي.
د بست روغتون د دوهم منزل په غواټ کې چې په خوارځواکۍ اخته ماشومان پکې بستر دي ټول 18 ماشومان دي چې لس ورته تازه راغلي دي او د تیرو 2 ورځو راهیسې یوازې نه یې بیرته رخصت شوي دي. په دې کې داسې ماشومان هم شته چې تر دریم ځل رخصتېدلو وروسته بیرته روغتون ته مراجعه کوي. کېدای سي زوړ بي خو پر یو سپین دیوال پر یو کاغذي پوسټر لیکل سوي دي شوزو ورځ مو مبارک سه. په داسې حال کې چې دلته لاستې مندې ټول ورځ د ناروغ ماشومانو سره شاید شو ورځ ونه لري. روغتون ته راغلي ښځې چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي په دې نه پوهېږي چې خوارځواکۍ یا سوې تغذیې څه ډول ناروغي ده او د څه شي نه رامنځته کېږي. دوی د خپلو ماشومانو د ناروغیو کیسې کوي.
چې پیدا سو د یادې د ایستال کې دی د ایستال سره بیا مې شیدې باندې وڅښل بیا یې د غلط نه پورته کېدی نه ورداشت کوی چې څنګه شیدې مې ورکولې هر څه مې کوی دی چې پرمختګ نه کوی درغه ولې دی بلغه نه کوی بیا مې څو ډاکټران ته چې بوته هغه ټول بوز په شپخانه کې بستر خسته کښنی علاج په شپه دوا نه کوي
دا وژه یو اوا دا وژه یو چای مې ورکولې لږ ما شیدې پر لږ بارون بیا د کلویان شیدې ورته وخت دی هغه شیدې چې خوړلې دی بس تر کوم څه دی
دا دریم پیره د چیل تم راسته ولایې یا تم روزه کې بیا د مخې مراغلی وو یا نس واغ کیږي یا غوګو دی غو عمل لري
دا مو د مر پرمراسته پر د کښنی باندې بارمار کم شیدې چې دا بمراوله هغه نه پر لګې د درد په نس کې پیدا سو کمزورې و ختم بیا مو ډاکټران ته وته دا غځې بیا دا د دې سره وسې شیدې نه پر لګېږي دغه اوس بیا دلته یې سالا تم سوکسه
په هلمند کې چې اوبه او خوراکي توکي پرمانه دینو خورځواکي د کوم سو ډاکټر فضل هادي زیرمل وایي ل وچکالی نیولې د نامنوی په خاطر بیکوري او د مند په منځ کې د یاد ناروغي په اړه نه پوهاوی د خورځواکي د یو شمیر لاملونو څخه دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ځینې مندې تر شپږو میاشتو پورې ماشومان ته په منظم او پرمانه ډول شیدې نه ورکوي
غټه ستونزه د مند ناآګاهي ده کم معلومات چې هغوی خپلو ماشومانو ته په کافي اندازه باندې هغومره چې لازمه ده شیدې نه ورکوي خاصه توجه نه کېږي خلک معلومات نه لري چې څنګه خپل کوچنیان تغذیه کړي نو دغه د سوی تغذیه د زیاتوالي یو عامل دی بل عامل د صحي خدماتو ته د نه لاسرسۍ د وجې نه ماشومان په مکرر شکل باندې مرزان کېږي او دغه مکرر او مرزه د وجې نه خصوصا د اسهالاتو د وجې نه او یا د شیرې د واقعاتو د زیاتوالي د وجې نه ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کېږي چون دوی خدماتو ته لاسرسی نه لري
بست دولتي روغتون چې د بیپلو ډاکټرانو لخوا ورسره په ډیرو برخو کې مرسته کیږي د 150 بستر لپاره شاوخوا 50 کال وړاندې جوړ شوی دی چې د بسرحد ډاکټرانو لخوا دمګړې د بستر شمیر 320 ته پورته شوی دی د دې جملې 45 بستر هغه ماشومانو ته ځانګړي شوی دی چې په خورځواکۍ اخته وي ډاکټران وایي که کورنۍ غواړي خپل واړه ماشومان د خورځواکۍ نه وساتي تر شپږو میاشتو د میندې خپلې شیدې ورکړي خپل او د ماشوم لاسونه دې پاک وساتي او تر شپږو میاشتو وروسته دې ماشومانو ته تر شیدو علاوه نور اضافي او پاسته خواړه هم ورکړي محمد الاستایی د ازادي راډیو هلمند
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدرمنو دوستانو د ماشوم لپاره د مور شیدې تر ټولو ګټور او مناسب خواړه دي خو له بعد مرغ بیا شمیر سیمو کې ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي دا چې ولې نن د خبرونه له میلما سره خبري ورباندې کوو لبلې خو روانه ونی په ټوله نړۍ کې د مور په شیدو د ماشوم د تغذیه په نوم باندې نومول شوې ده نن په همدې اړه خبرې کوو لمون سره میلما د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر محمد زاهر رودوال دی په پیل کې ورڅخه پوښتو ډاکټر صاحب په پیل کې بخپله دغه د مور د شیدو په ارزښت باندې یو څه خبرې وکړو
د مور شیدو ارزښت مور ته ماشوم ته کورنۍ ته جامعه ته او دولت
ماسر ده
ماسر
څنګه
ماشوم ته کله چې ماشوم د ولادت نه ورسته یو وزنې شي چې کول شي چې د ماشوم حیات او ژغوري هغه د مور شو دي ځکه چې د مور په شیدو کې هم خوړه ده هم معافیت متاسفانه چې په پودري شیدو کې معافیت نشته او کله چې ماشوم د مور د شیدو نه بغیر په پودري شیدو تغذیه کیږي د ناپاکو بو د بی کیفیت شیدو له وجې نه ماشوم اسالات خورځکی او بلاخره مخ سر مخامخ کیږي او څنګه ته د دې تغذیه او معافیت تر څنګ د مور شدو ماشوم ته د تربیه او روزنه پکړه باندې ډیر ارزښت لري
د خو هغه ګټي وي چې د مور له شدو څخه ماشوم ته رسیږي دغه کله چې مور خپل بچی ته شیدې ورکوي دې ته څه ګټه کولای شي
هر کال کله چې مور حمل کیږي 8 کیلو و کیلو شهم د مور په وجود په جریان د حمل کې یا امیندواری په وخت کې د مور په وجود کې ذخیره کیږي د دې ذخیره د خلاصېدو په خاطر باندې باید منځ شو دی ورکی او هر میاشت حداقل 300-300 ګرام باید خپل وزن کم کی نو کچيري منځ به چی زیږي او شو دی نه ورکی کال په کال 8 کیلو شام د دې په وجود کې ذخیره کیږي د مور د شام یاد کولستور د لوړوالي سبب کیږي څنګه ته اکثرا منځ چی شو دی نه ورکی د سرطان پر رحم، سینې پر رحم او د تخمدان پر رحم باندې اخته کیږي. مایندې له ډېر خطرناکو امراض څخه دي چې هغه امراض مخکې مې ذکر کړل چې د تخمدان سرطان ده، د رحم سرطان او د سینې سرطان. نو که چیرې مایندې شیدې ورنکړي په دغه امراض اخته کیږي. کورنۍ ته څه ګټه لري؟ نو یو فامیل تقریبا که چیرې پوډری شیدې سمې واخلي میاشتې 40,000 مصرف لري، د برق سره، د کاسې د پریمینځلو سره، د شیدو د جوړولو سره، د یو خدمه د پیسې ورکولو په خاطر باندې. مګر که چیرې مور شیدې ورکړي دغه ګټې اقتصادي فامیل سره کومه کوي. ځکه
اوس که په دې راته وغږېږي چې همدا اوس په ټول افغانستان کې په کوم شمېر ماشومان موږ په بېلابېلو ناروغیو اخته لرو چې هغو ته د مور شیدې نه دي رسېدلي او له دغې نتیجې سره مخ سوي.
که چیرې یو ماشوم ته د زیږون نه وروسته او تر 2.5 کلنۍ پورې د مور شیدې نه ورکول کېږي، ډېر سخت انسوزي د ماشومتوب د دورې امراض چې سینه او بغله وسالات.
څومره ماشومان په دې ناروغۍ اخته لرو؟
تقریبا که درته وایم چې هر کال 5 میلیون ماشومان د سینه او بغله وسالاتو نه د خپل ځانونو له لاسه
همدا علت ده چې د مور شیدې نه دي خوړلي.
یعنې د مور په شیدو کې نه یوازې تغذیوي بخش ته معافیتي عناصر دي چې هغه موږ دې ته ضرورت نه لرو چې انټي بیوټیک واخلو. یوازنی بهترین انټي بیوټیک د مور په شیدو کې ده. او تاسو ګورئ چې په خوا وختو کې دومره سینه او بغله وسالات نه وو، د اوسنۍ نسل هم چې زیات شوي دي او په پوډري شیدو باندې تغذیه کیږي، عامل هم دا ده چې اکثرا تر 15 کلنۍ پورې نه رسیږي او که رسیږي خوارزکۍ باندې اخته کیږي. او دوی تقریبا هر ماشوم په کال کې 10 دفعې سال او سینه او بغل سره مخامخ کیږي. اما کچیر د مور په شیدو سره تغذیه شي اده په کمواله کې ډیر مهم لري.
سره له دې چې د مور شیدې دومره ډیر ارزښت لري، بیا هم ولې ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل بچو ته د مور شیدې ورکړي؟ البته مورګان نه میادفته
د نالج د کمواله له وجې نه، غلط رواج. کله چې میندې اکثرا په ودونو کې سره مخامخ کیږي او ګوري چې د شپې په 10 بجو باندې یو ماشوم ته پوډری شیدې ورکول کیږي، فکر کوي چې دا ډیر اسانه او ګټور، یعنی برداشت غلط او برداشت ذهنیتونه باندې میندې دي چې وایي اندام خراب نشي. د اندام د خرابېدو په خاطر باندې خپل ماشوم ته شیدې نه ورکي. حال دا چې ما مخکې ذکر کړی چې 8 کیلو شهم د په وجود باندې کار په کال زیاتیږي. که چیرې 4 ماشومان وزیږي، 2.5 کیلو شهم د یو مور په وجود کې چې وزن زیات شي، آیا د هغې وجود څه رقم به ځانته شکل غوره کړي؟ طبیعتا چې هغه طبیعي ښایست له منځه ځي. حال دا چې د مور شیدې کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي شهم له منځه وړي او مور بیرته خپل هغه اساسي وزن ځانته غوره کوي او خپل طبیعي ښایست ځانته بیرته نیسي. نو که چیرې شیدې ورنکړي ورځ په ورځ چاغېږي، چاغ پوهېږي چې د مور سټایل یا د وجود هغه اصلي خستوالی له منځه وړي.
تاسو د یو ډاکټر په صفت، بیا تاسو د عامې روغتیا په وزارت کې کار کوئ، په دې اکله مو خلکو ته څومره عامه پوهاوی ورکړی ده چې ماشومان له دغه لوی نعمت څخه د مور شیدې دي بې برخې نسي؟
د میډیا په کچه باندې، د مکاتبو په کچه باندې، د کلینیکو په کچه باندې میندو ته آګاهي ورکول کیږي چې پوډری شیدې یو زهر ده او چې زهر ضرورت نه یې ماشومان ته مه ورکوئ. یعنی کله چې ماشوم مور مړ کیږي، په سرطان اخته، په جاغور اخته، ماشوم د مور شیدو سره اساسیت ولري. په دغه حالاتو کې ابتدا رضایي مور شیدې ورکول کیږي، هغې نه وروسته د غوا شیدې ورکول کیږي کنه یا د وزې، او که چیرې دغه بدلونه موجود نه وي بیا پوډری شیدې ورکول کیږي. چې دا پوډری شیدې باید با کیفیت وي. تاسو د سړک په غاړه باندې بعضې ټولکي شیدې دي چې دا معلوم نه ده چې حیواني منبع لري او یا که طبیعي، آیا اکسپایر ده او که اپډیټ. نو همدل خاطر ډاکټران د دې لپاره چې زموږ اوسنۍ په تغذیه وردونه کې هغه ماشومان بستر دي چې په بې کیفیت شیدو په ناپاک اوبو باندې شیدې جوړیږي او تغذیه کیږي، دغه ماشومان هم د رنځر کیدو سویه پورته ده او د مړینې کچه پورته ده. نو وزارت صحت هم د دې په خاطر باندې چې په دې ماشومانو ډیر مصارف راځي او په زمین کې مور او ماشوم کتلي بشره ده، زمون کتلي بشري قوا ده. نو که چیرې دوی د مست سره محکوم کیږي، زمون بشری قواله منسزی او بشرم ده مور او ده ماشوم ده کمخ سرم مخامخ کیگی چی دوی ده جامعه ده خایخت او ده نسل ده بقا اصلی عاملی ندی.
دغه ده پودری شدو زیان رو خانه کردی چی ده باسه توان ماشوم ده ورسی؟
ماشوم قد و وزن ده خطر سرم مخامخ کیگی. ماشوم ده زگون نورسته باید 500 سانتی متر قطر ولری، پیو کلنه ای که قد باید شپاگتیاتا ورسیگی، یعنی 3 سانتی متر باید واده وکی، او په 2 کلنۍ کې باید 2 سانتي متر، یعنی 8 سانتي متر باید خط ولري. چې متاسفانه یو مشکل زموږ د افغانستان د ماشومانو استنټینګ یا د قد ټیټوالی دی. او دا په هغه ماشومان مې لیدل کیږي چې ماشوم د زیږون نه ورسته په شیدو باندې یا اورګه باندې نه تغذیه کیږي، او تر شپږ میاشتو پورې مور شیدې نه ورکول کیږي. په څلور یا درې میاشتونو کې سیرلاک او دشان ورته شروع کیږي، او یا که دا کار کیږي د مور شیدې شپږ میاشتې نه تر دوه نیم کلنۍ پورې نه ورکول کیږي، په زمین کې د کورنۍ اخي خواړه ورته نه ورکول کیږي. په یواز کې چې پوډري او سیرلاک ورته ورکول کیږي، عمل د دې کیږي چې ماشوم د قد ټول سره مخامخ شي، د وزن کموال سره مخامخ شي. ماشوم تر شپږ میاشتو پورې باید په هر میاشت کې 1500 ګرامه وزن واخلي، چې متاسفانه دغه هغه وخت کې دی چې د مور شیدې وخت یا کچیر پوډري شیدو باندې تغذیه شي، چون اوبه اکثر ناپاکې دي، ظرفونه پاک نه مینځل کیږي، کاسې او په زمین کې څوک چې ورکوي هغه په سمه شکل نه ورکوي، نو ماشوم د اسهال سره چې مخامخ کیږي. دغه خواړه چې باید قد او د وزن په زیاتوالی کې مصرف شي، متاسفانه چې نه مصرف کیږي، میکروبو په مقابله کې مصرف کیږي، نو د ماشوم د قد ولې د وزن کموالی سره.
ډیر زیاته مننه ځوندای اوسئ.
تاسو سره
سوله ازادي رادیو څخه د ډاکټر محمد زهر رودوال خبرې د مور د شودو د ارزښت په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خېچاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلام. د پخلی په چارو کې د پاکوالی مراد سار زخت لري.
نظافت خپل یا پاکوالی د ایمان یو برخه ده، نو مونږ باید ډیر کوشش وکړو په پاکوالی باندې، ځکه چې دغه پاکوالی مونږ ته د روغ صحت ضامن کیدی شي.
ولی ځینې خلک په پخلی کې نظافت ته پام نه کوي،
خو یو طرف ته غریبي کله نسته مو بل رو د اشپزخانهون کړه صحیح نشته،
او د نظافت نه مراد کول کوم ستونزې راولاړوي.
حکومت نشي اوسنه مونږ تاسو ټول شاعران ټول مېدې تکلیف لري، دا ټول لام زیړې پیدا کوي، هم جګر خرابوي، هم معده خرابوي، هم جهاز هضمي صحیح فعالیت نه کوي.
خو ګوردونکو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې پاکي او نظافت د ایمان یو برخه ده. د اسلام مبارک دین پر نظافت ډیر ټینګار کړی دی چې د خپل ځان او ځای نظافت باید مراد شي، ځکه نظافت یو ځانګړی اهمیت او د انسان له امراضو څخه په ساتلو کې زیات رول لري. انسان باید پاک واوسي ترڅو یو روغ او سالم انسان پاتې شي، او له خپل ځان څخه خوښ شي، او له ده څخه خدای او خلک خوښ شي. د کور کلی د نننۍ خپرونې موضوع مو په پخلی کې نظافت ته ځانګړې کړې ده، او دا چې په پخلی کې د نظافت نه مراد کومې ستونزې جوړوي په تمثیلي ټوټه کې به یې واورئ. زه سهارګله میرزا یم، او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، سربیره پر دې چې د خوړو په پخولو کې د خوړو مزه مهمه ده، همداسې باید په نظافت کې هم ډیر پام وشي. د خوړو په صحیح والی او پاکۍ کې ځینې عملونه شته چې د میرمن لخوا باید وخت په وخت مراعات شي، لکه د پخلنځي پاک ساتل او هغه ټول مسایل چې د پخلی مربوط کیږي باید ډیره پاملرنه ورته وشي. د کابل د خیرخانه اوسیدونکي رویا وایي چې په پخلی کې ډیر نظافت ته پام کوي. نور خبرې لنما وړي اورو.
زاپت وېد پام کوي سي چې کله دې ګرخ لم او کښو مې پاک سترې مينځم، به کله چې چاقو رخلم چاقو پاک مينځم، پیاز چې رخلم پیاز مې پاک اومه به مې د کومه مينځم پاک سترا، او بنجان رومي هم دغه سي پاک مينځو به دیږي کې چو تر اوسه خو زه خپل چې کوشش کوم چې پاک دیګو کوم په ارته چې کوم باید خ پاک وي. پاک ستر تر اوسه څوک نه دی مریضان شوی، دیږي نه پس ته خدای څوک نه مریض یم، دغه سي چر چې کوم بیرته د مخې جمعومه دې کار مې ډیر بد راځي، دغه سي کار نه کوم. چې لاس می چې په غوښه یا په غوړۍ یو شي بیا هغه پاک قپومه بیا مې چې اوبهیښي چای دموم.
همداراز د کابل د کارتینا اوسېدونکي مریم وایي چې د معیاري پخلنځي نه درلودل هم د دې باعث کیږي چې په پخلي کې نظافت مراعت نشي. دا چې نوموړی په پخلي کې نظافت مراعتوي او که نه له مریم څخه یې اورو.
هو کوشش وکړو چې نظافت مراد کړو، خو موږ خانواده ډېره ده، ماشومان ډېر اوسې، کېدای شي کوم کوم وخت موږ نه لږ یو بل شي کې لاس وویل شي، یو کوم کار ته هڅه وکړو بېرته دیک ته راشو. دې لحاظه نه شي کولی چې موږ پاکه غذا جوړه کړو. چاړه ککړی وي زه لاړ شم، لکه د چرګ غوښه هم پخه وي، کوم بل سبزیجات سلاته جوړه کړم، دې لحاظه لږ سوړ غونته بوی کوي، لږ خراب غونته راشي. اکثر اوقات خواښي ځان ته راباندې خبرې کوي، خاوند مې ځان ته خبرې کوي، ډېر خبرې تېرو. خو یو طرف ته غریبي وي، کله نسته مې اوبه رو د اشپزخانهون کرات صحیح نشته، ویبه کوټه یو دالیزی پغه کې مونږه دګ تیار واره کم تیار کار پکو کالی مینځو، ډیر میکروبونه هم جوړیږي.
د کابل ولایت اوسیدونکو نیلو فروای مخکې لدې چې د خړو د پخولو پروسه پیل شي، باید د کور میرمنې ځینې چمتووالی ورته ونیسي. نور خبرې لنما وړي اورو.
مخکې د دې نه چې څوک پخلنځي ته ځي، نو اولن باید خپل نظافت نظر کړي، خپل لاسونه پاک کړي، مینځي او خپل ویښتان ټول کړي چې پخلی چې کوي هغه کې یعنی خطا نه شي. نو دا مسایل باید نظر کړي ونیسي. او دویمه برخه کې هغه څه چې پخوي او هغه ضروري لازمه مواد چې ورسره وي، هغه ټول باید خپل څنګ ته راجمع کړي، خپل تر څنګ یې کېږدي او په ډېرې آرامۍ سره په ډېر شوق سره خپل پخلی. ځینې مېرمنې دي چې کله پخلی کوي نو دا دیګي سره چې وتړه نور ژاش خانه په هر حال نه دی تی یوزي. نفر چې لوخ مینځي نو ته دا ډېره سخت خبره ده چې بیا راشي داش بس خانه به څه رقم جمعوي. نو د ما هیله دا ده چې د میرمنې د دیګه باندې سری ورته کله کړي، نو دا شاخوا خپل هدف وګوري چې د څه شیانې چې ګډوډ کړي دي دا ټول باید جمع کړي، پاکي صفا کړي، ځکه چې دا همدې پورې اړه لري چې دې پخلی کوه او شاخوا ټوله ګډوډه کړي دا باید جمع کړي صفا.
همداراز هغه وایي چې د خوړو د پخولو ترڅنګ د دسترخوان سلیقه هم ډېره مهمه ده.
د دې ترڅنګ چې نظافت پام کې نیول کېږي، باید د پخلي د راویستلو سلیقه هم په نظر کې ونیول شي. هغه لوښي چې ضروري دي هغه باید ورته راویستل شي، په میز کې ښودل شي. هغه ترکاري چې ورته اړونده چې تیاره شي هغه باید ورته منظم وي، په یو خاص ډیزاین ورته تیاره شي. مثلا ځینې فامیلونه دا رواج اوس هم لري چې لاس مینځل اوبه تیاروي، هغه هم باید په وخت تیار کړي. دسترخوان او د سپاک دا مسایل هم ټول په نظر کې ونیسي. کله چې خواړه پخکړي هغه راچوي باید په اندازه واچوي، نه دومره ډېر چې څوک یې په لیدلو موړ شي او نه دومره کم چې بعض خلک دي چې وي ګور چې کم نه دي بعد نه بهتر وږي شي. یعنی په اندازه واچول شي او یو ډیزاین ورکړي، لکه نانا په سر واچوي یا بانجان رومي لیمو کونسي دسترخوان ډېر په سلیقه باید هوار شي، اوبه ورسره وي د څکلو. نو دا مسایل ټول نظافت تر څنګ ډېر ضروري دي.
دا چې په خوړو کې نظافت ته پاملرنه ونه شي کوم ستونزې راولاړوي، د پکتیا ولایت اوسیدونکی ساحل به راته ووایي.
کوم خواړه چې پخیږي انسانانو څخه استفاده کی او نظافت پکې مراعت نشي، طبیعي ده چې هغه ډېرې ستونزې منځته راوړي. مثلا که صحت ته وګورو صحي ستونزې منځته راوړي، دغه راز اقتصادي ستونزې. مثلا سړی وخوري صحي ستونزې، دا معنی چې ډېرې ډېر ډول ډول ناروغۍ منځته راوړي. دغه راز یو څوک چې مریض شي، طبیعي ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکټر ته چې ورشي ډاکټر فیس د دوا د دوا خپل کیمیاوي مواد جانبي عوارض ته تولیدوي ډېر شان. نو ښه خبره به دا وي چې د خوړو په برابرولو کې نظافت ته ډېره پاملرنه. خواړه چې هر ډول خواړه وي چې موږ یې خورو، باید هغه نظافت ته پکې پاملرنه وشي. څومره هغه چې د دوی د پخولو هغه لاره طریقه ده، هماغسې باید د هماغو لارو نه استفاده وشي. خواړه ټول خواړه دي که ښه وي که بد وي، باید نظافت ته او پخولو ته پکې خاصه پاملرنه وشي.
په پخلي کې د نظافت مراعات د کور له سلیقې څخه شمیرل کیږي. د خبرونې په دې برخه کې د داخله امراضو متخصص ډاکټر عبدالواسی ستانیزی نظر هم په پخلي کې د نظافت په اړه اورو.
نظافت خپله یا پاکوالی د ایمان یوه برخه ده، نو موږ باید ډیر کوشش وکړو په پاکوالی باندې، ځکه چې دغه پاکوالی موږ ته د روغ صحت ضامن کیدی شي. خپله میکروبونه اکثرا د خولې لارې بدن ته داخلیږي. د هغې لپاره ضرور دا داسې خوراکي مواد هغه باید پاک وي، او د خوراکي موادو ځای چې هغه پخلنځی دی هغه باید پاک وي. که چېرته په پاک فضا کې یا پاک ساحه کې غذایی مواد پاک پریمینځل شي، پاک وساتل شي او بالاخره پاک په پاک ډول سره پاخه شي، نو هماغه د سیدي میکروبونو د نفوذ نه جلوګیری کی. او د موږ تاسو اکثرا نه کورنۍ خصوصا په وړي کې له بعضو ماشومان له بعض ځینې ناروغیو سره لکه اسهالات او دې سره مواجه کیږي، نو دې مشکلاتو نه به خلاص شي. ځینې ترکاریانې دي، نو دا ترکاریانې دوی
باید اول پریمینځي او بیا د شلو د قوله لپاره که نور څه نه پیدا کی مالګه خورچه ته فریمانی نو مالګه کې د پنځله سو شلو د قوله لپاره مالګه کیږي او لږ ورسته د کوي سیسی مستقیم استعمال کی خصوصا سبزیجات او کوي سیسی غیر سره پخه کی کچرته د نظافت یا خپل د پاکوالی په پخلنځي کې او یا هم د پخولو سیستم کې پاکوالی موجود نه وي هغه داسې اکثرا کورنۍ په مختلفو ناروغیو باندې اخته کیږي لکه اوس اوا ګرمه ده په انګلیسي کې فوډ پایزنینګ ورته وایي تسمم د غذایي داسې کچرته غذایي مواد په قصاد څخه کله پخه سو استعمال نه سي او په دې باندې لږ وخت تیر سي او بیا هم کچرته پاک نه وي په مختلفو لکه اسهالات او نس ناست او دغه ناروغیو باندې اکثرا اخته کیږي ماشومان.
خوګوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تمثيلي ټوټل روچی مریم توخی لیکلی دا او زموږ همکاران درته وړاندې کوي.
شکریا خوري دارنګ دی ولې داسې جوړ شوه؟ خدای مکر ناروغ خو به نه یې؟
ای خور ټول شپه مې په ویښه تیره کړه. داسې مې معده درد کوي چې مکوه پښتنه نور می تشناب تا پتلو تلو پیشی ماتی سوی
نو ولی دی ماتا نو ویل زخ ویز دربانی خبر نشوم
ما ویل خبسم خو هیچ سخن نیم
وی خور دی جارشا تا پا دی حالت که دیگو کاسم را تا اکرا اوزم در تا میلمانا شوم
نا خوری دستی ما ویا شکر دی چی راغ لی آغا دستی دا چی پرون زب بازار تا تللی وم لیف سودا می واخیستله او دا سستلی شوم وهم سوما بیا میال تا پا بازار که دوده و خوره نو دوده نو بلاوه
او خزی سل زلمی در تاویلی چه دا دا سرک دا سر خوره ما خوره دا ولی دا سکوی اغا طول ناپاک دی
و سره یا دا سرک دا سر پیرکی یا پکوری خو می نگی خوره لی سم وطل تا تلیلی وم هر چی ما تا پاک خرسو پا ترکاری پلاستیکم غوره ولی و
وی خوری هیر دیشول ما چی پا بازار که دوده خوره لیوا تر بستاری و نرساولم
و خزی نور کوشش کوا چی پا کور که دوده و خوری او که بیا بیرونم دوده خوری خیر لگی دیر پیسی وار کهی خو سم زی که دوده و خوری حالا او سپاس ازان تیار کش دکتر تلار شو
زم در سر زم
خدا دا پیالی با طولی کما بیا با سر زو
زبا لارشم چی تکسی را والم
سامه دا سرایا
درنو ریدن کو د دیونه د کور کلی خپرونه په همدې ځای پای ته رسو. ستاسو روغتیا زموږ هیله ده. الله مو مل شي.
Oh.
عاشقی سر